د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو او ری او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړی. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم سي. ښاغلی غنی نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنګ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تطبیق دی ور وګرځي. د افغان پوځ چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د فرا په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړی. د فرا ولایت د سرحدي لواء قمندان ګلبدین الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هره ورځ له هغو وسایطو چې له همدې ګمرکه تېرېدل څه باندې 3 میلیون افغانۍ په زور له خلکو اخیستي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپه کېدو له کبله 3 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دا سره چډول موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تالقان پر لور روان و چې له سړکه واوښت. د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر اورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دغو سیمو کې د تیرو 2 ورځو ورښتونو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا په جګړو کې سیال مشران په پام کې لري نن د جنوري پر 14 په مسکو کې د سولې خبرې وکړي. فیاض الفراج چې په طرابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت مشري کوي او د هغه سیال خلیفه هفتر چې په دې هیواد کې خپل حکومت اعلان کړی په دې خبرو کې برخه اخلي. انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د روسیې او ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې ګډون ولري. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي دی به د خپل هیواد د هغو وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي چې تیره اونۍ د ایران له لوري په اوکراینی رانسکوري سوي الوتکه کې ووژل شو.
زموږ غاک لازادی راډیو او ریقدر من اوریدونکو شیبه وروسته د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستای راپور واورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، ټاکل شوی چې په ترابلس کې د لیبیا د رسمي حکومت او د یاغي جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربان موافقه نن په مسکو کې لاسلیک شي. په لیبیا کې لکه چې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي وژل شوی، د بیلابیلو دلو ترمنځ شخړې روانې دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي د لیبیا د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې دغه اوربند به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په مسکو کې لاسلیک شي. د فرانس پرس خبري اژانس د دغه چارواکي له قوله چې یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته یې په دې اړه څرګندونې کړي او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، ویلي چې په ترابلس کې د ملي وفاق د حکومت د دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملیشا ځواکونو قمندان خلیفه هفتر به دغه اوربند لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیو دینګوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج به سره وګوري او د یو احتمالي اوربند لاسلیک کېدو او د دغسې سند پر جزئیاتو به بحث او خبرې وکړي. د دغه احتمالي اوربند تر رسمي لاسلیک کېدو مخکې له پرون رئیس هفتر ته د وفادارو ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او د ترابلس د حکومت ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. هفتر چې له خپلې خوا د لیبیا د ملي پاوز په نوم واکمني اعلان کړې، ویلي دغه اوربند به مشروط په دې وي چې د ترابلس حکومت یې ومني. د ترابلس د ملي وفاق حکومت په یوه آنلاین بیان کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي چې د یوه اوربند ټینګېدو لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د جنوري د 12 له نیمې شپې اوربند اعلانوي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو 4 ورځې مخکې په استانبول کې په کتنې کې په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې وه. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په ګډ بیان کې وویل پکار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې د شنبې په ورځې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې کتلي وو، هیله څرګنده کړې وه چې د اوربند ټینګېدو لپاره د روسیې او ترکیې هڅې نتیجه ورکړي. برلین او موسکو د دغه کړکېچ د هواري لپاره د منځګړیتوب رول لوبوي او جرمني خبرداری ورکړی چې کیدای شي لیبیا په بله سوریه بدله شي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړي ماموریت هم د دغه اوربند هرکلی کړی او پر ټولو خواوو یې غږ کړی چې هغه په کلکه رعایت کړي او د سولې د هڅو لپاره داسې فضا رامنځته کړي چې په نتیجه کې ټول اختلافات په لیبیا کې د خپل منځي خبرو له لارې هوار شي. په لیبیا کې له 2011 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي وژل شوی، شخړې روانې دي.
امنیت او سالم چاپیریال. خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور طبیم کوي، پنځم کوي، دوامدار همداسې کنه مسلسل درې طبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کېږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کېږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشه زیر شو، داسې څلوېښت شپېڅري وتلي وستې زیر شو، دغ نه اخر که کای شوري که تبه ورغله، درېیمه سهار مشپد وو، املا به پر تلس به وراتلم نه داس په پیرغله دی وکړو سې داس نه مې په ورات دې دا که خپل ځونته داس نه کار چې وش کوي
ټوخیږم.
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبې کی؟
ته به کی
سره کم تبې کی څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تک شنو په سیب سي شین شپ سي مینه منډو سا وکړو چې وینه تیس نه وکړي توش دا مشکل کې ده.
ترې نمبر ته
فهیمه
څه چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دارتو اس بزوی دیتی سی بیدی
دری عملیتی بانده راغلی سستو بیخی
دا چی بیرون گریز دیتی چی شای را هونده وست آواز سالا دا آیا گرم ساتی؟
او کرتی ارتا گونده بانینون لانده ایل پاس بلا کرتی ارتا گونده ما خویوان دا بیاد یو شبه خوالای سی بیر تا اوزی بانده باسی
کرتیم چنگه دی یخی دیک تاو دی
کرتی یخی دیخ بخاری میخی دا بخاری میخی
دا ما شما چوم را بیرون گرزی؟
سر دول او راز بانده گرزی نو
سینه و بغل سر چوم را تبی کهی؟
نو سالور تبی مکهی پینزم که دوام دارم دستی کنم سال دری تبی مکهی دوام کهی نو داسه سو وقت دایو تا زر اصلا سینه بغل زرشکی گی بیایی اتبم زرشکی گی
برشنا
لکم جیرا غلی
بارتی نو نه
دلتا چا سر بیستاری؟
زویسه
چه بیسی ویدی؟
سینه بغل با
تک سر تاو که چنگ سینه بغل سه؟
سینه بغل یو توخیدا پیزه بندیده ریزه شی کرده و تک شین جا چوده خاله لپس کهی که ولی او توخیدا دیر
البته چې بستر سوای کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده که څنګه؟
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او باندو څخه به داسې کسان هم د خپل ماشومانو د درملنې لپاره ښار ته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسي، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه ده یا سوای چې ویایي چې ښه سوای دی خو چې دغه وو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي وته چې سینه بغل شو خو دغه میګو یای چې عین خو به خرڅای وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي کیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو یې میګو پزوم خو ښه پزوم یې سوړه دی خو یخ ده د جمعات کو خو سوړه و د بسترې ته هم لوس نه ورسه د پجمات کو خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوده هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې، خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومان کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر د تویلې سې چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیر بیا زغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي؟
د شمیر له نظر د ماشومان اصلا د ناروغي چې دی خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمی سبغه لري، دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدل چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي، او په ژمی کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک دی، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20-30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او ټیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینه ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو، دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی او ماشوم خوابالو ده او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نور واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره دل خاطر خده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې د سه مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورول شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شنه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره ده چې
دغه ماشومان ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخوار دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسب تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک پیچي او د ته ورته نورې درملنه په دې کې تاسو ته وایي.
ګوري بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمي کې. دا لاخي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځای شي. که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زونده یو.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د لوبو له میدانه په یو بل او نه خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د روزونکي جاوید رحمان سره د دغه سیالیو په وړاندې په پرتو ستونزو او پرمختګونو خبرې کوو.
رګبي لوبې یو کال کېږي چې ډېر پرمختګ ته، او مونږ چې د ایشین گیمز باندې گیم وکړو.
دغه شان د افغانستان د کرکټ بورډ لوایان فرید هوتک سره د ملي او 19 کلنو کم عمر ځوانانو د لوبډلو پر روانو سیالیو هم لنډې خبرې لري.
افغانستان به بیا هم په 2018 کال کې ډېر لوبې لري، ډېر سیریزونه لري، ډېر سفرونه لري.
د خبرونه اکرم الله اکرم جوړ کړي او زلیم هادي وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه له ناجیه صاحبۍ اورو.
د کرکټ د نړیوال شورا په تازه اعلان شوی درجه بندي کې درې افغان لوبغاړي د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې دي. راشد خان د شلو اورونو د نړیوالو لوبو په توپ چونکو کې لومړی مقام ګټلی، او ورپسې مجیب الرحمن دی چې دویم مقام خپل کړی. راشد خان او مجیب الرحمن دواړه ورو توپ چونکي دي چې د نړۍ په اکثریت شل اوریزو تجارتي سیالیو کې لوبیږي. همداراز د غوره آل راونډرانو په لیست کې بیا بل افغان لوبغاړي محمد نبی اول مقام ګټلی. آل راونډر په کرکټ کې هغه لوبغاړي ته ویل کیږي چې هم توپ چونه کوي او هم توپ وهنه. محمد نبی 399 نمرې لري. د افغانستان د تکواندو فدراسیون له لوري د چیلنج کپ سیالۍ پیل شوې. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو هدف دا دی څو لوبغاړي د اولمپیک سهمیه بندۍ سیالیو ته چمتو شي. د اولمپیک د سهمیه بندۍ سیالۍ تر راتلونکي یو میاشت په چین کې پیلېږي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړي ګډون کوي. او ریال مادرید د اسپانیا سوپر کپ اتلولي خپل کړه. تیره شپه د اسپانیا د سوپر کپ پایلوبه د دوو اسپانیایي لوبډلو ریال مادرید او اتلانتیک مادرید د فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. وروسته د ریال مادرید او اتلانتیک مادرید فوټبال لوبډلو ترمنځ د سوپر کپ یا د لوبه تر پنالتیو پورې ورسېده، چې پکې بیا ریال مادرید 4-1 اتلانتیک مادرید ته ماتې ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ.
رګبي هغه ورزش چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم مروج شوی دی. دا ورزش ډیره د لوبغاړو ښې فزیکي وړتیا ته اړتیا لري. اوس د افغانستان د رګبي فدراسیون د لومړي ځل لپاره په کابل کې د واورې پر سر د رګبي سیالۍ پیل کړي دي. دا چې د واورې پر سر د رګبي د لوبو کولو لپاره په دې هیواد کې څومره امکانات شته او د دغه ورزش په اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې له روزونکي جاوید رحماني سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ترې د واورې پر سر د رګبي د پیل شویو سیالیو په اړه پوښتنه کړې ده.
اته تیمونه دی په دې تیمونو کې دولس کسان لوبی کوي او په پایله کې اولم دوم دریم ګټون کې ته به جایزه ورکو. اتلس تیمونه وو چې د اتلس تیمونو نه اته تیم فاینل ته راغو چې نن لوبه کوي.
په دې کې د کوم کوم سیمو لوبغاړي دي کوم کوم ټیمونه دي پکې دانن چې اته لوبډلې چې کومې وی لوبيږي دا د کوم کوم سیمو لوبغاړي دي واځ د کابل دي که د ولایتونو هم
نه د سالور ټیمونه د کابل دي نن چې لوبه کوي او سالور ټیمونه د ولایتونو راغلي دي.
دغه سیالی اصلا د دې د جوړولو هدف د برگزاري هدف سو
دا خو پټول ملکونو کې د سنو رګبي یعنی چې د برفي رګبي کیږي د اول ځل لپاره افغانستان کې پیل شو چې دا د ملي تیم ته چې هغه لوبغاړي چې مونږه ملي تیم ته راوړو هغه ته ډیر کومک کوي.
یعنی دا په افغانستان کې په لومړي ځل باندې ترسره کیږي دا لوبي
او د سونو رګبي جام اول ځل د چې پایل کیږي
دا واوري په سر باندې د رګبي لوبه
او
لوبډلو کې تر اوسه پورې دا سه خلوبغاړي تاسو پیدا کړی دي چې ملي لوبډلې ته معرفي کې کتنګ
نن چې لکانو لوبه کې یو پینځه یو شپږ کسانو دي چې ان شاء الله ملي تیم ته راوړو.
د واوري په سر باندې د رګبي لوبه څومره لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې دا په نړۍ کې کیږي په نړۍ کې دود ده په افغانستان کې څومره امکانات د دې لپاره دي یا مثلا په لومړي ځل باندې تاسو دا لوبه وکړي شاید راتلونکي کلونو کې واوره په کابل کې ونه اوسي بیا به نور ولایتونو کې کیږي دا څنګه
په ولایتونو چې برف دي هلته لوبه کیږي او برف کې ډیره مشکل هم ده او ډیر فزیک هم پکار دی چې الکانو ډیر فزیک ولري ځکه چې ډیر سخت ده واوره کې سردم ده او د هغه فزیک مونږ هم ګورو چې ډیر خدي مونږ لپاره هم چې هغه کسان چې ملي تیم ته راوړو هغه مونږ ته ښه ښکاریږي چې دا د فزیک او د ټول شایان صحیح ده.
په ټوله کې په افغانستان کې د رګبي په لوبه لګ راته وغږیږي چې اوس مهال په افغانستان کې د رګبي لوبه په کوم حالت کې ده د پرمختګ په حالت کې ده کنه له ستونزو مشکلاتو سره مخ ده؟
رګبي لوبه یو کال کېږي چې ډیر په پرمختګ او مونږ چې د ایشین گیمز باندې گیم مکو اووم یعنی په ټول نړۍ کې اووم دغه دراړو راغو او اوس یو گیم نور مونږ وکړو کوریا کې ډېر ښه لوبې وکړو الکانو یعنی ټاپ ټیمونو سره گیم وکړو چې انکانګ وو سریلانکا وو کوریا وو جاپان وو او دا ټیمونه ډېر ټاپ ټیمونه دي چې مونږه الته دعوت شوی وو الته لوبو کو الکان ډېر ښه شوی دي.
2006 کال کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله کومې کومې سیالۍ لري د کوم کوم هیوادونو سره؟
دوه گیم لري قرغزستان او ازبکستان کې چې هغه کې د آسیا ټاپ ټیمونه راځي مونږه کوشش کوو چې ملي تیم ښه تمرینات او فزیک ټول شایان صحیح وکړو چې هلته مونږه وګټو.
د لوبغاړو علاقت څنګه ده د ورزش سره په ټوله کې په افغانستان کې؟
لوبغاړی ښه ده خو رګبي ځمکې نه لري افغانستان کې ځکه چې د رګبي ځمکه جدا د فوټبال ځمکه ده او ډیر مشکل ده چې الکان لوبې دغه وکي ځمکه باندې د فوټبال ځمکه باندې او زه هم نشته زه مونږ ته نه ورکی د فوټبال فدراسیون مونږ ته زه نه ورکی وای چې دلته د فوټبال زیاده او مونږه خیرخانه کې یو ازمکه لرو چې تر اوسه پورې جوړ نه شوې دي او تربیت بدني مونږ ته درکړې دي او مونږ داسې بودیجې نه لرو چې هغه جوړ وکړو. کوشش کوو چې د ورلد رګبي نه کومک واړو چې هغه جوړ کړي مونږ ته.
په اوس وخت کې ستاسو تر ټولو لوی ستونزه د میدان یا د لوبغالو نه موجودیت دی؟
شپږ کال کېږي چې مونږ میدان نه لرو ډیر مشکل زمونږ ډیر مشکل د میدان دی چې الکان ډیر لره زینه دلته راځي او ابيبيا کې یعنی دارلمان ته راځي دلته لوبه کوي ټول د ټول افغانستان د ټول کابل نه دلته راځي
او په ولایتونو کې کلبونه لري
په ولایتونو کې کلبونه لرو لاس کلبونه دي چې د ولایتي رګبي لوبه کوي
د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې روزونکی جاوید رحماني وو چې زما همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کوله
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري
اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د کرکټ د ملي او 19 کلنو کم عمر ځوانانو د لوبډلو پر راتلونکو سیالیو غږیږي نوموړی وایي چې افغان لوبډله به په روان میلادي کال کې د ایشیا کپ شل اوریزه نړیوال جام سیالیو کې برخه واخلي او دغه شنبه د استرالیا سره یو یو د ټیسټ لوبه وکړي
په 2018 کال کې د کرکټ نړیواله شورا په ناسته کې پریکړه وشوه چې کوم هیوادونه باید کوم هیوادونه سره لوبي کوي او څو لوبي به ترسره کوي د کرکټ نړیواله شورا دغه مهالویش بیا اعلان کړ چې په هغه کې تر 2023 کال پورې د افغانستان کومې لوبي دي هغه د مختلفو هیوادونو سره دي په مختلفو فارمټونو کې دي مهم ټکی دا چې تیر کال 2019 کال کې موږ په همدغه مهالویش کې ډېرې لوبې درلودلې کوم مهالویش موږ تر کرکټ نړیواله شورا را کړو خو په 2020 کال کې به نسبتا زموږ لوبې یو څه کمی وي خو بیا په 2020 کال کې موږ ډېرې زیاتې لوبې لرو په 2020 کال کې امکان دی ولري چې هغه هیوادونه چې په 2019 کال کې کمی لوبې درلودلې هغه به په 2020 کال کې زیاتې ولري بیا کوم چې په 2020 کې زیات لري امکان دی ولري چې هغه په 2020 کې کمی ولري افغانستان به بیا هم په 2020 کال کې ډېرې لوبې لري ډېر سیریز ډیر سفرونه لري ډیر نړیوالې لوبې لري نو دغه مهالویش د کرکټ نړیواله شورا لوري اعلان شوی دی دا په 2018 کال کې اعلان شوی او بیا هم یادونه کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ د یو شمېر هیوادونو سره پاړیکه کېده تر څو د هغوی سره لوبې ولرو ګوري چې کله یو هیواد راځي دلته مثلا د آسیایي هیوادونو سره لوبې کوي او بیا موږ کوښښ وکړو چې هغوی سره مثلا یا دوی د سیریز نه وروسته لوبې وکړو یا سره خپل لوبې ترتیب کړو نو وی مارکیټ لحاظ تاسو بهتر معلومات شو سن سبا هر هیواد د خپل لوبونه کوشش کوي چې ګټه لاسته راوړي مارکیټ لاسته راوړي کوم مصرف چې کوي مصرف لاسته راوړي په ټلویزیون باندې لیدونکي زیات وسیږي کراود زیات وي میدان ته بینوال زیات ورشي نو دغه په خاطر مدي کوشش کوي چې مثلا کوم هیواد چې راغلي تر افغانستان سره لوبي وکړي امکان دی ونه چې چارو ستیاني وي یا مثلا کوم پروګرام یا برنامه جوړ کړي وي نو دې لوبو کې به ولاړ شي هغه دوی کوم رسمي لوبي راځي بیا پخې امکان دی ولري زما په نظر باندې دوی به دا فکر کوي چې یار زمونږ د مینوال دلچسپي به کمی بیا زیات ناراضي او بیا به هم مثلا د لیدونکو به تقسیم شي دغه بعضی نقاط شته چې دا د دې وجه نه غواړي چې مثلا خپل مهالویش نمخ کې نو هیوادونو سره لوبي هغه هیواد وکړي
کراشو د 19 کلنو کم عمر ځوانانو نړیوال جام ته 15 ورځې وروسته به پیل کیږي چې 13 ورځې زمونږ یو تمرینی لوبه له هندستان سره و لبد مرغه چې په ډیر لوړ توپیر باندې غلوبه مونږ موبایل له په نه سلويخ کې تقریبا زمونږ لوبغاړي اعلی ورشل زمونږ د 19 کلنو ځوانانو لوبډله تیر ځل مونږ ایشیا کپ ګټلې او یعنی هغه لوبډله و چې په ورلد کپ کې تقریبا تر سیمه فاینل پورې رسیدلې و دا ځل د 13 ورځې لوبي ته په کتلو سره سره لدی چې په کرکټ کې باندې ورځي وي خو د 13 ورځې لوبي ته په کتلو سره فکر نه کوي چې مینوال یو ډول نه هلی شوی دی
د نړیوال جام وړاندې دغه تمریناتي لوبي چې تر سره کیږي هغه د امدې په خاطر تر سره کیږي چې هر لوبډله خپل لوبغاړي معلوم کړي چې کوم لوبغاړي مثلا مشکل لري کوم لوبغاړي خدي کوم لوبغاړي مثلا باید په راتلونکو لوبو کې ولوبيږي په رسمي لوبو کې هغه سکواډ ورته په اسانۍ سره معلوميږي نو په همدې په خاطر باندې دا لوبي تر سره کیږي په دې کې به ان شاء الله په راتلونکو کوم لوبو کې شې دي هغه کې به افغانستان ښه نتیجه ولري بالخصوص په رسمي لوبو کې لوبډلې په کابل کې هم پوره تمرینات تر سره کړی دي یعنی د شپږ میاشتو راپدې خو شاوخوا د شپږ میاشتو راپدې خو لوبډلې باندې کار شوی دی لوبډلې لپاره تمریناتي کمپونه تر سره شوی دي د ختم توالي سره لوبډلې تللې ده د خروزونکو سره لوبډلې تللې ده او په عین حال کې درته ویل شم چې هلته هم دوی د وړاندې ولاړل د وړاندې واسطه ول شو نو دوی د څو ورځو راپدې خو تمرینات تر سره کړی دي د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلتیا تر لاسه کړی ده نو موږ تمه لرو چې په رسمي لوبو کې به لوبډلې اړه ډیره ښه وځلیږي. په مینوالو غږ کوو، په هیوادوالو غږ کوو چې خپله لوبډله تشویق کړي تر څو کولی شي چې دغه ځوانان هم افغانستان ته لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وو. په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.